السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خبرو ته غبرګون ښودلې او ویلي دي پاکستان باید طالبان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. امریکایي قانون پوهان وایي که روسیه هلته د آزاد اروپا ازادي راډیو پر فعالیتونو د کړې تنګولو ته دوام ورکړي پر مسکو به بندیزونه ولګوي. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن بیا ویلي د پاکستان له حکومت او ټولو نړیوالو متحدانو تمه لري چې په طالبانو فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي او تاوتریخوالی کم کړي. په کابل کې یوې بمی چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د آیرلند په وړاندې دویمه لوبه هم وګټله او د بشري حقونو د فعالې کریمي بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان له حکومت او ټولو نړیوالو متحدانو تمه لري چې په طالبانو فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي او تاوتریخوالی کم کړي. دا دویمه پرلپسې ورځ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو اعلامیو کې دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د امریکا نوې ادارې ویلي د امریکا طالبانو تړون له سره ارزوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي د امریکا طالبانو د تړون په ارزونه کې به د تاوتریخوالي د کمښت د خبرو د پیل او له تراګرو سره د اړیکو د پرېکولو په برخو کې د طالبانو عمل ته بیا کتنه وشي. افغان چارواکي وایي طالبانو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دورانی په موټر شوې ده. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دورانی او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوي. د کابل امنیې قمندانۍ ویاند فردوس فرامرس هم ازادي راډیو ته ویلي د مقناطیسي ماین دغه چاودنه سهار شاوخوا 8 بجې د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي طالبان دغسې بریدونه کوي. طالبانو بیا اکثر په دې چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. یویشت افغانان د دوبۍ له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبۍ کې د افغان جنرال کونسلګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشي شوي دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي. د بشري حقونو فعالې کریمي بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په تومپ کلی کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوڅ نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرزبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوې مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوڅ د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په تورنټو کې د ډسمبر په 6مه لادرک او یوه ورځ پس یې مړی د یوسین سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون بلوڅ بلتون پالو ملت پالو او پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوڅانو د حقونو فعالې کریمي بلوڅ په مړینې خواشینی ښودلې او د پلټنو غوښتنه یې کړې. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایسارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې 14 ورځې مخکې چاودنه شوې وه او تر اوسه پورې شاوخوا 10 کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایسار پاتې دي. د سرو زرو کان دا کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 مترۍ کې په کار لګیا وو چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له دوه اونۍ وروسته تر اوسه یو کس ژغورل شوی چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي دوه نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه لسو نورو کسانو ته چې د کان په یوه برخه کې ایسار دي لار خلاصه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې دویمه لوبه وګټله. په نننۍ لوبه کې چې د ابوظبي په شیخ زاید سټېډیوم کې وشوه افغان لوبغاړو د آیرلند کرکټ د لخوا د 200 منډو هدف پوره کړ او لوبه په خپلې ګټې پای ته ورسوله. د لوبي غوره لوبغاړی رحمت شاه شو چې 103 منډې جوړې کړې.
واکین سے ما تا کوم پلان دے کوچ او دے کپتان لطرا پر کول سو یو سی خپل نیچرل لوب بکے ما وکٹ باندې بال ډیر خوب بیر ترا تو نو ما خپل شاٹ نه درولی نو زه کامیاب سم سلسله زمي والا هر ټیم دا غواړي سی ورلڈ کپ ته کوالیفای کی نو موږ ان شاء الله کوشش کوو سی موږ څومره میچونه نور پات دی اغم وګټو او ورلڈ کپ ته کوالیفای کوم.
د توپچون کو په برخه کې هم نوین الحق څلور وکټې، مجیب الرحمن درې او ګلبدین او راشد یو یو وکټ واخیسته. د نننې لوبي په بریا سره افغان ټیم د آیرلند په وړاندې د دریو لوبو لړۍ که څه هم وروسته یوه به دوه ورځې وروسته کېږي وګټله. د افغانستان او آیرلند دا لوبې د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې دي چې د هرې لوبې بریا په نړیوال جدول کې ګټونکي ته 10 نمرې ورزیاتوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید سټېډیوم کې روانې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه وه ټیټې منفي شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې منفي یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې یو. مزار شریف اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټې منفي درې. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې دوه.
مخامنه خبری مجله اوری په دې نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری موضوعات راټول کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان و هڅوي چې روان تاوتریخوالی او افغان وژنه ودروي.
پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوئ، د جګړې بندولو ته وهڅوئ.
د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. دا خبره د اقتصاد وزارت نن په کلنی راپور کې وکړه. د متحده عرب اماراتو له زندانه 21 افغانان آزاد شول.
د دوبی جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه 21 نفر بندیان چې په رسول خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي قانون پوهانو مسکو ته خبرداری ورکړی چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم درلودل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر روستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوې هوکړه وغځوي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته د افغان حکومت غبرګون. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان اوربند د تاوتریخوالي کمولو او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمینه برابره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دی. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وضعیت لا خرابولی شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لږ تر لږه د 6000 طالب بندیانو په خوشی کولو، د اوربند ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنی چارو وزارت په اعلان کې راغلی طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. خاغلی صالح تیره ورځ د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي، په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد چې په دې اړه اندېښنه لري. د خاغلی صالح د دفتر د رسنیو مسؤل رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ هیله بلکې د نړیوالو هیله، د افغانستان د خلکو هیله له پاکستان څخه دا ده او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوي، تاسې په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومې وروستۍ چاودنې کوي، نو دغه ډله سولې ته وهڅوي، د جګړې بندولو ته وهڅوي.
په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور،
نن یو لسمه ورځ ده چې موږ ناست یو خبرې نه دی کړي، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیره ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملي شي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان د ټولنیز او اقتصاد ژوند په اړه یو راپور. د افغانستان د اقتصادي او سوداګرۍ وزارتونو مسؤلین وایي 2020 کال د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او ویل چې لا هم د افغانستان نیم نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې راپور کې
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونه د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې له ولس سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابي د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2020 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېرې اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نور هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه
په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 155.1 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابروي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجه مصرف کړې ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته وه. د نوموړي د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 2015 دولتي او نا دولتي موسسې فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2020 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کال ونه بللو، خو د روان کال لپاره د اغیزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی،
موږ په راتلونکي کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارد ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلی دی پوره کړو.
ښاغلی غوریانی وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 1400 مریض کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډېر کارونه وشي. د ښاغلي غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده. نوموړي دا هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتی ستونزې تر یو ځایه حل شوې او د بشپړ حل په حال کې دي، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارکو صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکای صنعتي کې خاص تر په کابل کې چې تقریبا 300 زیات کسان په کرایه ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډېر زیات مشکلات سره اخته دي. د زر ډالر نه تر 5000 ډالر پورې دوی د میاشتې کرایه ورکوي، او دوی دوه کاله، درې کاله، 5 کاله، تر 15 کاله پورې خلک دا انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي. ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې؟
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې امله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو نوري. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنه یو 2290 او په اکثر لو یو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندان یو 20 افغانان آزاد او کابل ته ورسېدل. په دوبی کې د افغانستان د جنرال قونسلګری مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د نورو افغانانو قضیه هم وڅېړي. په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا 1,00,000 افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لسګونه کسان د بېلابېلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د صفی الله ستانکزي په راپور کې:
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلې وي له دوبۍ افغانستان ته ولېږل شول. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی آزادی راډیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدل چې هغه 20 نفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډي او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پروسوي و د هغو کاغذونه خلاص کړي او وطن ته بیرته واستوي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا 1,00,000 اوسیدونکو کوربه ده. لدې ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماټان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیه په ښه توګه مخته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی آزادی راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 290 افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشتو کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسلګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نو دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیده کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د هغو د دوسیو حق خو د دې دوسیو د تعقیب دپاره موږ خاص ټیم تعین کړی دی چې دوامداره ځي او دلته محبسونه ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت ګوري او دوسیې تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوسو چې پکې په عربانو سربېره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي شاوخوا 10,000 تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ګڼ شمېر کسان په تیرو 2 میاشتو کې له زندانونو خوشې شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو د افغانستان د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. نن د جنوري 24 د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3,00,000 ماشومانو بې برخېتوب اندېښمن کړي. دا ورځ داسې مهال رارسېږي چې په افغانستان کې د زده کړو تیر یو کلن بهیر له سختو ستونزو سره مخامخ و. نورې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې:
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بېلابېلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتریش ویلي چې په روان 2020 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کرونا وایرس له خپراوي وړاندې 250 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډېری یې نجونې وې، او له نیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هېوادونو کې یوازې د یو ساده متن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 111 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنګ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلي او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې ورونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې ځینې باور لري چې د ښوونکو د شمیر کموالی او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي. د افغانستان د ښوونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه ته ځیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشتوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدی ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومان شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ لامل ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ورترغاړه ده د کابل ښار په یوه څنډه کې جوش کړې هګۍ خرڅوي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بې ساري دی. دولتي چارواکي دا لویا لاسته راوړنه ګڼي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغو لاسته راوړنو په خوندیتوب او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازنه ورکی چه دوتن باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
اسمی مون پا مکتب که دباران دپار پانایی نشته مون بزمگه که اینو
آزادی رادیو 12:30 منزنی چپا او اف ام 10.5 چپا.
خاګله ازادي رادیو ناوړی اوسم ورزو کندوز ته. په کندوز کې سړې هوا د زرګونه بې ځایه شوو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی د جګړې لخکېلو ډالو غواړو چې اوربند وکړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. نورې د کندوز نه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
په کندوز کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندوز د خانواد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمی په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت نورو شمو په واره کې مونږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د وجه نه مایوس شو.
خو د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی بیا وای چې اړوند دولتي ادارو خپل هڅې پیل کړي ترڅو په وخت سره پر بیځای شو کورونا خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10,000 کورنۍ سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنۍ چې غوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مسخ کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو ترڅو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بېځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې جوړیږي چې نن یې د یو لاړه مراسمو پر مهال پرانستې وسوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلام ازغرخیل د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغېزمن دی. نموړي ویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغي په تشخیص کې هم اغیزمن واقع سي.
ډیر لوی قدم اخلو چې غا دی پی سی آر دی لابراتوار فعالول دی او ان شاء الله دا به د موږ سره د کرونا د تشخیص په برخه کې په مشخص ډول د مثبتو پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار او موږ به وکولای شو دلته دی د ولایت نه بلکې د همسایا ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانستل سوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ چې په دغه پرانیستې کې ګډون کړی و له ولسونو وغوښتل چې د کرونا پر وړاندې د مبارزه وکړي او د ځانونو او نورو روغتیا ته دې جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس وایي که کرملین د هغو شدیدو محدودیتونو او نغدي جریمو اقداماتو ته دوام ورکړي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر روسي څانګه یې وضع کړي، دوی به پر مسکو بندیزونه ولګوي. دا چې د دغو خبرداریو نور جزئیات سي دي تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یوه لیک کې چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړې. په دغه لیک دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوې اداره د په بیلاروس کې چې له څو میاشتو راهیسې پکې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضي مظاهرې روانې دي، د ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې په روسیه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو څانګه سلګونو زره ډالر جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني اجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو ترڅنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهر ته ویلېږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا اجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا ازادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو چې یو خپلواک غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس تمویلوي، د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که سلګونه زره ډالر جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې ازادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایډن ادارې ته پاسته ویلي لیک د کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغو اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوري پال غړو ګریګ مکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایدن چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي. داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبري مجله وړاندې کړي. فروغ